لس بجه شوی زمک غاگ ل ازادی راژیو آوری قدرمون آوریدون که تر یو لسو بجو ده ازادی راژیو پا ده یو سات خبرونه که ده زوانانو لپاره ده ازادی راژیو پروگرام تانده چانگی او ده ازادی ملمه زنگره مرکه خبریگی خو لمره پا مکره خبرونو تا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د لوی اختر په درشل کې په افغانستان کې د کانګو تبې د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیږد او ذبحې له پلوه اندېښنه لري. اف ای او پرون پر خپله اکس پاڼه د کانګو تبه د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي بللې او لیکلی دي چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو انسانانو ته سرایت کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د 2024 کال له پیله په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د سږني کال په لومړیو دو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 38% زیاته شوې. په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو تبې د 1200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړه کړي وو. د بهرنی عمل د خدمت په نوم د اروپایي ټولنې ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی. د ادارې پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې اروپایي ټولنه افغانان یوازې نشي پرېښودی او په دې غونډه کې به چې نیټه یې نه ده ښودل شوې د هغوی د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو او د بشري مرستو د رسولو په تر ټولو اغېزمنو لارو بحثونه وکړي. اروپایي ټولنې د بیان په دوام لیکلي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلې یوه کړکۍ ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې تر نننۍ ورځې پورې شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د سعودي عربستان مکې ښار ته رسیدلي او ټاکل شوي چې په روانه اونۍ کې به د حج په کلنیو مراسمو کې برخه واخلي. د سعودي عربستان د حج مسؤولو چارواکو نن وویل سلګونه زره نور حاجیان به د جمعې تر ورځې چې د حج مذهبي مراسم پیلېږي د هیواد ته ورسیږي. په دوی کې به له سعودي عربستان څخه هم یو شمیر خلک شامل وي. تمه ده چې سږکال به د حج په مراسمو کې 1.8 میلیون حاجیان ګډون وکړي چې د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. با خبر سرچینه وایي د تاجکستان وو وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور په وروستیو څو ورځو کې په امریکا کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نومونه یې خپره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لس انجلس کې نیول شوي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقیف کې دي. له داعش ډلې سره د مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینې وایي د دې کسانو پته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. حماس ډله وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرحې په اړه خپل غبرګونې له یو لړ ملاحظاتو سره قطري او مصري منځګړو ته سپارلی دی. حماس او اسلامي جهاد چې دواړه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي پرون وویل چې دوی یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مثبت دریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د لبنان المیادین تلویزیون ته ویلي دي چې دې ډلې د ولسمشر جو بایډن د طرحې په اړه خپل ملاحظات منځګړو ته سپارلي، خو دې چارواکي یې جزئیات نه دي روښانه کړي. واشنګټن وایي چې د حماس د ځواب ارزونه کوي. او د فوټبال نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په لوبو کې افغانستان پرون له کویټ څخه 1-0 ماتې وخوړه او د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته نیغ په نیغه د لارموندنې چانس یې له لاسه ورکړ. پرون د الف ګروپ په لوبډلو کې افغانستان کویټ ته او هندستان قطر ته لوبې وبایللې چې په نتیجه کې کویټ او قطر آسیایي جام ته لاره وموندله. افغانستان د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روان و، خو په یو اتیایمه دقیقه کې کویت یو ګول ووهه. آسیایي جام ته د لارموندنې د دریم پړاو سیالي به د افغانستان په ګډون د څلورویشتو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15مه پیل شي او د 2026 کال د مارچ تر 1.5 پورې به دوام وکړي.
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه.
درانو دوستانو سلامونه می اومنی. زینی خون کی چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمينه برابر کړې وای لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کړو دینجونو د لری پاتې کېدل له وجې ناهیلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په وناسته به کې چاغې به چرګان مثلا تر ځای پورې ځان ورساوه، مثال په ولسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کوي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټولې هیلې و ارمانونه تبه نه، هغه خو په اوبو باندې له حوصلې کنه.
د هغو ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي له ښځینه زده کوونکو څخه یې
زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
درمنه ورتونکو تقریبا لدرې کلونو را پدې خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل لښ پغم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمېر فعالانو او خونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمېر کمیږي چې د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمیر لږ شوی دی. د کابل اوسیدونکي حسینه په دې اکله وایي
د افغانستان ټول نجونې ډېرې مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي چې یعنې هېڅ نه وه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې چلیکانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنی نجونې ډېری لخوا درس ته تلل، زده کړې کوه، کوشش کوه چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې، د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنی هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس وایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نور ممالک یې دوی سمو نیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي، او پاتې د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولای شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي. بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین درس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډیر زیات متاثره کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړی چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسوي، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغې بیچارهګانې مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه، مثال په یولسم سم کې یا د دولسم سم په اخري امتحانونو کې، په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا نور ستاسو تعلیم بندي، وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس بندي. نو دا خو هغه ټولې هیلې او ارمانونه چې دغه لس کاله دولس کاله یا دې بیچارهګانو تعلیم کړی دي، ځانونه ترې ځای رسولي دي، طبعاً هغه خو په اوبو باندې لاهو سولې کنه، او بیا دې داسې په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومیږي نه چې دا به څه مهال دا ستونزه حل کیږي، بس پر کور باندې کښېنسه. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړي وي، یعنې که زه خپل مثال درکړم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه کسم، ولې متاسفانه ماته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتل چې دا کس دا دې فارغه سو د پوهنتون څخه، د ده دپاره به موږ یو ځای، یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي، یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکازوی دا کسان راولي پر وظیفو باندې دري، او بیا دغه د تعلیم سویه او هغه شتم نه کتل کېږي. نو په داسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي، بیا نو هغوی د انلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي. خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده شه، په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي. هر کم زده کړې چې که هغه په انلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي، چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مساعده سي، زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید له لاسه ورنه کړي، ځکه چې کیدای سي حالات سم سي، د وطن حالات سم سي، او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سوي، او هلته دوی لارې ومومي، او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي.
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې، وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي، بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي، دا یې له ځان سره ظلم دی. نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي.
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي، ځان دوی ته رسیږي، دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي. که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي، تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل شوي دي، دوی کولی سي همدا کار وکړي. او یو دا دی، که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي، دا به په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار شوي. هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي، د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، او دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته، خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نور هیوادونو ته، یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي، او دا کار ډېرو زیاتو پیسو او ډېر څه ته اړتیا لري. نو صحیح دی، ځینې کسان به تللي وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسېدونکي به تللي وي، کډه سوي به وي، له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډېر ترنګلي دي، صحیح نه دي، خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي. په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپل هم یو لویه ستونزه ده. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې خپل د افغانستان دولت یا په افغانستان کې د اوسني دولت کوم خلک چې دي، هغه په خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي، دا به تر ټولو ښه لاره.
ښاغلی صفت الله د طالبانو له نظام څخه غواړي؟
زه د یو افغان پایس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي، او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي، ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي، یوه ډاکټره نه وي، یوه څارنواله نه وي هلته، نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کېږي، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نرینه ډاکټر ته، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وې څارنوالې یوې قاضي ته یا یو نارینه قاضي ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي. په ټول دنیا کې وګورئ، په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کېږي، هلته وګورئ د ښځینه لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه شول، او ویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي. زه فکر کوم چې د ښځینه لپاره لکه څرنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اورئ، هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو، خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه شوې، او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دي چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي، او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړ سي.
انجینر همت وال چې له دوو کلونو را په دې خوا د بېلابېلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي، له افغان ځوانانو په تېره بیا نجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو، دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي، او دوی باید درس ووایي، او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. موږ یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه یې ترتیب کړو، او څنګه موږ وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بله استاد، راځو دې ته لږه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه، څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ، او په کوم شمېر زده کوونکو تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو، مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي، فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مسلمان هېڅ داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې زموږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي، هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. کنه اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده، بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساؤنډ برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه دوی وکولی شي خطاطي رښتیا، دغه ټول مضامین موږ شروع کړي. اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري، وړیا شکل باندې لا ته دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکاره دي، هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازمه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول ورسره لاس او ګریوان یو، د مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړله، خو اوس لکه څنګه چې په کار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سوله، دوی ښوونځی ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول؟ اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي، او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته، موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده، په دې خطر باندې چې کله سي مکتبونه کورسونه پانتونونه ټول وتړل شول، نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادیږي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده، یا دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول، یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې د شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لا نه ورکول، هغو به په خپله خوله باندې به لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسو حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ته ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي، او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په سیمو کې دي چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل داسې ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دوی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې د خل ورکړل شي، نو شاید چې دغه ستونزه له منځه ولاړه شي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثر افغانانو اقتصادي وضعیت خراب شو. هر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړئ، دوی ته آنلاین درس پیل کړئ؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ، او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته مو خدمت کړئ؟
موږ دغه کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې، همدارنګه خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هېڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی دی چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي، او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي، او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دوري وکړه چې زموږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فاکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي چې په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به د تاسې آدرس پیدا کړي؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګډ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه شته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې زموږ سره د واټساپ لینک باندې یا د ټلیګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګري کړو.
واتساپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه دی واتساپ ټلګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دا خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له مو سره ځوانان وصل کیږي. موس خو دی واتساپ ماشاءالله سي واتساپ ټلګرام ډیر پیشرفت کړی دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي، نو موږ سي د خپل ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو. بیا لغه طریقه له مو سره ډیر زیات ځوانان وصلیږي او دوی خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واتساپ لنک وسرستا شمیره وسرستا او دوی تاسو سره اټسي ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه خي، دغه تاسو سوال لري دی خون چې په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی تدا دی زما هیله ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې، او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په دغسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت دی، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې، نو دا ډېره مهمه خبر ده. تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي، تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانان څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځان نه لوړ کړي، تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، له دې چې دوی ټوله ورځ بېکاره ناست دي، خپل ځان تر یو ځایه پورې رسولی سي. خو په خوا کې دوی د پوهنتون د ښوونځي غوښتونکي دي. تاسو به حاکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ، د تنکیو ځوانانو پر مخ نور ښوونځي خلاص کړي او پوهنتونونو دروازې پرانیستي؟ په دې هکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتون او د مکتبو دروازې د افغان ځوانانو مخ پرانیزي، تر څو ځوانان وکولای سي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري هم مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بنده، پوهنتون هم بنده، دغه وخت چې تېرېږي دا به بېرته دوی جبران کړلی سي؟
نو دا به ډېره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
درنو دوستانو، دا و دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د آزادی ملما،
السلام علیکم. د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو، د نن په ځنګړی مرکه کې د خوست له یو سندرغاړي سره د زړه خوله کو. د هنرمند با پخوا د خلکو په محفلونو کې هنری ذوق خندا او خوښي ویشل، خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی. مستر چینیوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نورې یې د خوښیو په محفلونو کې ویلي. له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مو رابولم.
تاسو ته سلام، تاسو قدرمنو اورېدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. زه د خوست ولایت د متون یم. په متون کې مې د هیلو چینې